السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسې می بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونۍ خبرونه جمهوریت هم د خبرو خاول خبرونه له بوريوال کا کړو.
د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري ضابطې کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام څخه غوښتنه کړې چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پامنما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج په پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وکړل سي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د اوم نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخبه حکومت کمزوري کولو هڅې کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف ای څخه غوښتنه کړې چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي. تیره ورځ د ډبلیو اف ای پاکستان څانګې مشر ویلیام اپیف او د سری میاشتې قبایلي سیمو مشر اکرام لاجان کوکیخیل په بنو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د کډوالو شکایتونه واورېدل. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر خلیل خان په خپلو خبرو کې د ډبلیو اف پی مشر ته وویل حکومت ورباندې میاشتنۍ پیسې بندې کړې دي.
سالویر کشتینا 12000 پر میسج صداي داغه پی پی تو سفران منیسٹر وچ میزل دي سکړیو دو کایندلی تاسو ته مونږ وای چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف بمونګ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه بمونکو 120 خاندان داسې دي پرته میران شاشي دي مون سره هغه 120 خاندان ته اورشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلیام افیف کډوال تباور ورکړ چې د ستونزو د هواري لپاره به ګامونه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روس څخه د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري خو ماسکو کولای سي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. اوکراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د دوه کلنې جګړې سیاسي حل لوري ته تر پرمختګ مخکې باید د هیواد په ختیز کې له بیلتون پالو سره اوربند قوي کړل سي. د اوکراین بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویدیم پرستایکو بیگا وړاندیز وکړ چې د روان اونۍ په پای کې د اورتوډاکس ایسویانو اختر ایستر شای چې په تیرو میاشتو کې د اوربند سرغړونه تر زیاتېدو وروسته د دې د ټینګښت شمو کوي. د ویل که دا عمل پیل سي نو دوی له سیمې د ځواکونو ایستلو او نورو ټولو مشکلاتو لکه د ماینونو پاکولو او بشري ستونزو او آن د سیاسي مسالیت لوري ته پرمختګ کولای سي. دا تر دسمبر وروسته د اوکراین په اړه د امنیت شورا لومړی غونډه وه. اوکراین د دې غونډې غوښتنه کړې وه چې په دونیتسک سیمه کې د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي په تیرو څو اونیو کې د اوربند سرغړونې د اندېښنې تر حده زیاتې سوې دي. د امریکا پوځ د یوه جنرال په ګډون شاوخوا شپاړس سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوز یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام وویل دا اقدام باید د هغو سرتیرونو په غبرګون کې کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمبارۍ لامل سوی چې پکې دوه څلوېښت کسان ووژل سو. ده وویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو په سرڅو جنایي تورونو نه دي لګول سوي او یوازې ورته انتظامی سزاګانې ورکړل سوي دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وای په سزایي سویو کې ډیر د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگټن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړې چې پکې لسګونه خلک وژل سوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړی تیر ماښام په واشنگټن کې ویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دی چې پکې په 2011 کال کې د هېواد کورنۍ جګړه له پیل راهیسې سلګونه بېګناه شامي وګړي وژل سوي دي. په ایران کې نن خلک د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای اچوي. په ایراني پارلمان کې دا وخت یو ګوند هم اکثریت نه لري او شاید چې له دې نننۍ ټاکنو سره د پارلمان بڼه بدله سي. شاوخوا 10 میلیونه خلک د رای ورکولو جوګه دي او لومړۍ نتیجې به یې نن ماښام په ډاګه سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.52 روپۍ یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 13 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واورئ دا پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت لخوا د پانما اسنادو په لټنو لپاره جوړ ضابطه کار نه مني او وایي چې کوی نه منل شوه نو احتجاج وکړي. دا پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت ور باندې میاشتنه پیسې بندې کړې دي.
د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو.
په پېښور کې د تعلیم په اړه جوړ د یو سیمینار حال درکو.
نیم چې زیات کوم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جین کوي سبب نه وي اخشي ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کوټ چې بارا نه پرېږدي سکیور انوایرنمنت نشته.
د افغانستان دفاع وزارت ترګرې پر ضد په جګړه کې لروس د مرستې غوښتنه کړې. خوشنن کې وای په دې لړ کې باید د نړۍ پر کچ اقدامات وشي.
د غبطې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده د ټولې دنیا په سطح باندې.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو ځانګړې لړې وروسته برخاورې.
د هلکې خلک دوه رایې لري که نه څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا ټکناغوی دا خیال دی چې هغوی دې سټل ایریا سره غم شنو د فلمو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي قبایلي حیثیت.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تمشال ریډیو دا د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پانما اسنادو په لټنو پاړه کو وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت توانی کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مئی پر دویمه په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ په لټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار العالم مومن معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضبطه کار جوړ کړي. تو پاکستان ترک انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پر دے اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولی بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی. دوی مدا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنا. درې مده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړې وي چې د ټیکس نه بچي او کسنګ. سلور مده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنا. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنا. بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دي او کنا. او اخیرې خبره ده چې حکومت دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
دا پر اساس حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینه د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوی ضبطه کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نورو یو شمېر مسایلو دي اهم پلټنې وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خدا وامی نیشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
د
پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضبطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاهور کې جلسه کوي.
دا و اسرار عالم مومند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سره میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان به کورشو د ستونزو هواري پوره حسابا کوي. د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام ایف ایف او د پاکستان هلال احمر د قبالی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تر ورځ په بنو کې د به کورشو د مرستو او غوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته ویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ور باندې مرستې او پیسې بندي شویدی چې زر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام ایف ایف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلې.
اول به پوره شم چې موږ ته کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوېده، چغلې به میلاوې دي. آیا دغه راشن چې کومه دوکانه میشته ده هغه برقرار چې کومه زمشته روښړې ده څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12000 پر میسج دای دا فری پی تو سفران منیسٹر وچ میزل د لسکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره دوی کوم کسان ای ڈی پیز واپس درې می نه وزیرستان ته غیتا 25000 جمع 10000 جمع 12000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دوی چې 12000 یا 10000 روپې چې کوم دي پنځم یاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ دا وی ور کړی دا مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لره کول او مطالبه وکړه چې ویلیام ای فیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمن اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمېږي. خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل موږ قبایل مشران ناسي ملکان صاحبان د مشرانو نور سيزونو نه خبرې وکړې شرا اډوکیشن او هیلت او درنګي پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بي چوم جوړه کو چې موږ قبایلي وړونه او خويندې چي دي او ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په مشرانو کې بسې تقسیم کړې. پاکستان ریډ کرسنت فاټا با په تعلیم کې د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د ورلد فوډ پروګرام له طرفه 10 کیلو وړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړه 2000 نقد روپے ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پېښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سم ګامونه واخلي. فعالان او پوهانو تېره ورځ په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورني او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برامدي توخو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکی د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس حزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کم کنوینشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې موږ عمل درآمد وکړو. کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه موږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو کې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې ډېر غټه سپېړه ده او دا یو تور داغ دی. پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو الزمږ امن څنګه راوستي شو؟ ځکه چې هر کس شری اغا دی او بے انصافی شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو اغه سیمه کم چې ټول زیات دي حقوقو حقدار دي او کم چې دي حق نه بیسي لري دي ټول پهل حق ته الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضه بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د تعلیم په اړه یو غونډه شوې چې ورته ورغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تیر ورځ یو ناحکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې ویل شو چې په صوبه کې د انجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د جینکو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. زلان یوسف زئی معلومات راکوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کوي سبق نه وایي، اکثر ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرېږدي، سکیور انوایرمنټ نشته. خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو لوکل سٹیک باڈیز ہولڈرز دی اغه پارا دا یو شے مطلب ضروری نه دا.
د تعلیم په بجټ کار کوونکو د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی اے پروگرام منیجر ملک مسعود وایي چې په تعلیم تر لاسه کولو کې تر ټولو غټه ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشټواله دی، او لبا د مرغه په تیرو درې لسیزو کې حکومتونو تعلیمی ادارو ته پوره پام نه دی کړی.
تاسو ګورئ یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا سکول سی ور کړی دی یا سټارټ ور کړی دی، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کیناستو سره بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندھے دادا اربنو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونگ زمون صوبے تا ضرورت دے چدے باندھے چکم زمون موجودہ چکم سیٹ اپ دے دا بٹکی گی.
دا خیبر پختونخوا دے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا منصوبہ بندے مشر افسر ادریس اعظم وائی چ موجودہ حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرے دا، او دا حلکان دا تعلیمی سانتیا و ترسنگ دا جنکو پا تعلیم خصوصی پام کوی.
دا جنکو تعلیم دا دوں گا دا گورنمنٹ اور دا دوں گا دا حکومت ٹول کے والے پرائیورٹی دا کوستان دے تورغار دے نودل دا اونگا پرائمری جی نکولا 250 روپے پر منتھ ورکو، او چے کمی دا سیکنڈری جی نے کہ دی دا ہائی سکول دا نام لسم دی نو اگولا تقریبا 2000 روپے ورکو چے اگو انکرے چے سکول تراشی اس اونگا سکول نو چے کم قائم ہو نو دا گے دونگا دا کوسل سکول جوڑے گی نو ائی کے 70 سکول نے جے کمی ابدا جی نے کوئی او 30 پدا لکان ہوئی.
دا پاکستان پ آئین کے دا تلسم ترمیم رستو دا آرٹیکل 25 اے تر مخا لپنزو کالو ترشپاڑو سو کالو پورے ہر معصوم تا بنیادی او معیاری وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورم ایجنسی کې د تعلیم محکمې لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور پیدا کولو یو مهم شروع شوی دی. د دې مهم مقصد دا دی چې په سرکاري سکولونو کې د سیمې ماشومان داخل کړل شي. دغه مهم په شروع کې دوه زده کوونکو ځایي تنظیمونه سوای د طارق اورگزی دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د کورم ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي په سرکاري سکولونو کې د سیمې ماشومانو د داخلولو یو مهم شروع کړی دی. د دوی په خبره د اپریل 8 نه شروع شوی دغه مهم به تر مې 1.5 پورې جاری وي، چې پکې نوي داخلو نه علاوه د سیمې هغه ماشومان چې سبقونه په نیمه کې پاتې دي سکولونو ته واپس به راوستل شي. د تعلیم محکمې یو چارواکی رضوان الله بنگش مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامول او زیاتولو لپاره دغه مهم چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې اداره د یونیسف په مرسته کېږي، هدف دا دی چې 60,000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
لپاره مونږ د سیکو چې ځای په ځای مونږ بینر چارټونه آویزان کړی دي او د علاقې مشرانو په سترو باندې او مونږ د مهم چلو خپلم ګرځو پیدا کو کې خلکو ته دغه اویرنس پکې رولو خلکو کې چې راغې خپل ماشومان سکول کې داخل کی.
دغه په خبره منځنی کورما به د دوی په ترجیحاتو کې وی ځکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومانو د تلو شمیره د کوزي او بره کورمې په مقابله ډېره ټیټه ده. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15,000 نه زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 24,000 پورې زنانه زده کوونکي دي. د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزي صدر شوکت عزیز مشال لوډیو ته وایي تعلیم محکمې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم روان کړی دی. په دې د دوی شکریا ادا کوي خو یوازې سکولونو ته ماشومان راوستل نه دي بلکې ډېرې داسې خامیانې دي کوم له وجې دلته تعلیمي وضع ډېره خرابه ده. هغوی ته هم پاملرنه پکار ده.
ماشومان خو غواړي چې مونږ لاړ شو سکول ته، خو سکولونه خو ویران دي، هلته ټوټونه نشته، سهولیات نشته، او بلکه سهولیات هم ټیچر په سکولونو کې نشته. نو ماشومان کوم ځای څه دپاره سکول ته لاړ شي؟ یعنی څنګه هغه ایجوکیشن وکړي؟ او بل څه هغه ټیچر دي کوم هغه کړي دي؟ یعنی خصي دي هغه ټیچران غیر نه دي، ټرین نه دي.
واضح دی چې په کورما کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسېدلی دی. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمېره شاوخوا 15,500 ده چې په دې کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي.
دا و طارق اورگزی ورزو نورو قبایلی سیمو ته چرته چې د نورو قبایلی سیمو په شان په خیبر کې هم استادانو د ترقی نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلی سیمو کې د روانې میاشتې له شلمې راهیسې ټول دولتي سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د سکولونو بندېدو له وجې د بچو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي حکومت یې د استادانو غوښتنې ومني چې سکولونه بیا پرانستل شي. فرهاد واری معلومات لري.
د نورو قبایلی سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت یې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتل شوي دي. نو مونږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونه استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه پاره چې کوم د مونږ جایز حق دی. ادنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورمنټ ټولې فیصلې په مونږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل مونږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه مونږ محروم ساتلی شوی. نو په دا سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو آفس مخې ته ناست یو او د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تاغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته د خپل حق نه ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غي په وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې درنه شروع کړي. هغوی په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکوو، خو زمونږ سینیارټیپ کې متاثره کیږي. د هغې په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته میلاو شي.
او یو ځای تن امینزاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کېدو له وجې د دوی زده کوونکي ډېر متاثره شول.
ماشومان خو چې څومره په فاټا کې هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي، تعلیم نشته. استادان چې کوم ځای په ځای په احتجاج دي، سب فاټا ملګري سب اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي. یو طرف ته ایمرجنسی لګو کوي چې ماشومانو له تاسو داخلي وکړو، بل طرف ته سکول نه بند دي چې کله موږ ماشومان سکول دروازه وټکې نو هغې ته تلا لګېدلې. نو مونږ دا ډیمانډ د وفاق نه کوو، د سپران مشتری نه کوو چې زر ته زره د استادانو دا مسله حل کړی شي.
د قبایلي سیمو د استادانو دغې غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ نه سینیټر تاج محمد اپریدی سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي. هغوی منظوري ورکړې ده، خو یوازې فینانس وزارت له طرفه یې منظوري نه ده شوې او هڅه کوو چې هغوی سره هم پرې ووینو. یاد دې وي چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وکړل سي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام څخه غوښتنه کړې ده چې ورسره دي خوراکي او نورې مرستې وکړي. تیر ورځ د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام افیف او د سری میاشتې قبایلی سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل په بنو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته د کډوالو شکایتونه واورېدل. د افغانستان د دفاع وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لړ کې له روس څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو ماسکو کولی سي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. اوکراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د دوه کلنې جګړې سیاسي حل لوري ته تر پرمختګ مخکې باید د هیواد په ختیځ کې له بلتون پالو سره اوربند قوي کړل سي. د اوکراین بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل وړاندیز وکړ چې د روانې اونۍ په پای کې د ارتوډاکس عیسویانو اختر یا ایستر شایي په تیرو میاشتو کې د اوربند سرغړونو تر زیاتېدو وروسته د دې د ټینګښت ښه موقع وي. د امریکا پوز د یو جنرال په ګډون شاوخوا څوار لس سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوز یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام وویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کې کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمباری لامل شوی وي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې په کې اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولست حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم سداسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفې ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادریه زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړی شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادریه اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې دی د غریب ولس خیال وساتلې شي او په دوی د بوج نه غورځول کېږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان تو ولسګنی چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي، خو بل طرف ته کو کتل شي نو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی بنیخ پنیغه اثر په ولس پریوزي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي او که دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی فائنانشل ٹائمز رسپانه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي، امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي نه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړوکي نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف صد پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
دا وو منور شاه د نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلی او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. تر اوسه دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون له 60 نه زیات کسان ووژل شو. احمد تکل معلومات راکوي.
متحد ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل، متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل، متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې لږ پېتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. لدی پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل، په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي، ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للا سوزی. ایګلاند په سوریا کې د روان بشري ناورین په اړه په جنیف کې یوې خبري غونډې ته څرګندونه کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نوی نو هغه سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحدو ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فوربس مجلې د سعودي عرب نوو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وایي ریاست تر 2013 کال خپل تګلاره اعلان کړې چې مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان جوړه کړې ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمېر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د نوي پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کاري ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستونکي هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپله د پیدا کولو جوګه شي چې له بهره یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجله لیکي داسې به نوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکي هیواد به جوړ شي. د مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړی چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرې ضد په مبارزه کې د روس رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت وایان تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ماسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیر په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرې ضد اقدامات وکړي. ناجیه ساپه معلومات لري.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل روسیا کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاري او د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاري او د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وای اړتیا ده ترسو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا دا یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
دا وانا چې سپه اوریدونکو اوس سره د کابلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړي لړې وروستۍ برخه درخبرو. په نننۍ خبرونه کې درته د تیرو ټولو خبرونو لړندې سره سره حکومتي دریس هم وړاندې کوو. تاسو به واورئ چې د پاکستان په پارلمان کې د کابلی سیمو د استازو ترمنځ د اختلاف مهمه نقطه څه ده. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. راځي چې جمهوریت پروګرام واورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څه دریځ لري؟ د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت جوړه کمیټه څه کار کوي؟ د کمیټې تر اوسه د اصلاحاتو په اړه څه ډول کار کړی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د اصلاحاتي کمیټې کار څنګه ارزوي او په اړه یې څه نظر لري؟ د قبایلو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دوی پر کومو خبرو موافق او پر کومو سره مخالف دي؟ دوی د قبایلی سیمو د شونو اصلاحاتو لپاره کومه طریقه یا لار غوره بولي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړي لړۍ وروستۍ برخه ده. په دې لړۍ کې موږ تر اوسه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو له استازو سره خبرې وکړې. په تیرو نهو خپرونو کې موږ په پوره تفصیل د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت موضوع وڅېړله. نن مو خپرونه په دوو برخو ویشلې ده. په لومړۍ برخه کې د پاکستان په پارلمان کې د مومند استازي دریځ ترڅنګ د ځینو مشرانو، سیاستوالانو او د خیبر پښتونخوا گورنر څرګندونې اوري. تر هغې وروسته په دویمه برخه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د ټولو نظرونو او دریځونو لنډیز وړاندې کړو. د پاکستان په سینټ کې د مومندو استازی هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحات اړین بولی، خو وایي په دې اړه د مومندو ولس دوه نظر لري. دی وایي ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې یې خپل صوبه غواړي.
د حلقې خلک دوه رایې لري کنه. څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا چې کوم دغه ته نږدې دي، شفقدر ایریا ته یا دې علاقو ته نږدې دي، نو هغوی دا خیال دی چې هغوی دې سټل ایریا سره زم شي. سپېسیفیک خلک دي، دا نه دي چې یاره اوورآل په ټوله تحصیلونو کې دا خلکو دا دغه دی. بیا د نورو تحصیلونو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي، قبایلي حیثیت، چونکې هغوی په دې ټول ملک کې یا په اوورآل په دې ټول خطه کې د قبایلو په نوم باندې یادېږي چې ردی کې قبایل وغه دغه شته کنه. نو دا تیر شوي ځل چې کومه دا کمیټې ته لیوا د کمیټې مخکې دغه دوه رایې راغلې وې، نو هغوی هم دې فیصلې کولو باندې په دې کې فیصله نه شوه کولی چې یاره موږ څه دغه کوو. خامخا صرف خپل سفارشات دغه ځای نه راوړل چې د خلکو تاثرات څه دي د دې لپاره.
سینیټر هلال الرحمن وایي د ده نظر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ټول پوښتنه وشي. دی وایي د قبایلي سیمو په اړه د حکومت امنیتي ځواکونه او ادارې کینی او د ریفرنډم کولو لار یا طریقه دې تیار کړي.
مختلف علاقو کې د ریفرنډم وکړي، چې ریفرنډم وکړي نو هغه نو خلک دوی ته حکومت ته پته ولګي چې څومره خلک د صوبې په حق کې دي، څومره خلک چې دي هغه په ځان له حیثیت کې دي چې یو بیل صوبه جوړ شي، د قبایلو بیل صوبه جوړ شي. ولې قبایلو سره خو وسایل ډیر دي، وسایل خو هغوی سره کم نه شته. اوس خو لاس طریقې کار نه دی راغلی شوی چې کله یو طریقې کار کینی هغه د پاره هم سلار خامخا جوړیږي. هغه سټیک هولډر چې کوم دي، دا نور ګورنمنت شو، ایف سی شو،
سینیټر هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي کمیټې کار په اړه لا څه ویل نه غواړي. دی وایي کله چې کمیټې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي نو بیا به ورباندې خبره وکړي. البته دی زیاتوي چې دا کمیټې نشي کولای چې د ټولو سیمو له ټولو ولس سره وګوري.
هغوی طرفه څه فاینډینګز نه دي راغلي کنه. چې فاینډینګز راشي څه وګوري، دا خو صرف هغوی یو کانسټیټیوشنل هغه پوره کوي. ریسپانسبلٹی چې را د قبایل ته یو جرګه دي د پرزیدنت طرف نه ده که دا هغه یو د پروسیجر پوره کول دي که نه هغې نه پس خو چې فاینډنګز را شي فاینډنګز وګوري بیا به زه تاسو ته تفصیل کې وایم چې اوس دې کې څه ده په تحصیل کې خامخا دا خو ډېر زیات عوام جوړېږي بس خو هغوی یو ځای ته را غونډه کول نه شو د ټولو خلکو خبره خو دا جرګه خو چلته یو هفته تېره کړي دوه دوه هفته تېرې کړي نو د خلکو رایه به پوره نه شي هغې کې به وخت لګي خو بهرحال دوه دوه کسان یا درې درې کسانو باندې خو رایه رایه نه ده بهرحال څه چې دین هم څه فاینډنګ ضروري یو مخکې به یو ډایرکشن خلکو ته معلوم شي چې دې ډایرکشن باندې روان وي یا به د دې په حق کې یو دغه راځي یا به د دې په خلاف راځي.
د مومندو پارلماني استازي له نظر سره موږ د جمهوریت په دې ځانګړې لړۍ کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د پارلماني نمایندګانو نظرونه واخیستل. تاسو په تیرو نهو خبرونو کې اوریدلي چې څنګه د قبایلي سیمو پارلماني استازي د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت پر شکل او د بدلونونو پر طریقو یا لارو سره اختلافات لري. همدا ډول اختلافات د قبایلي سیمو بیلابیل سیاسي ګوندونه او لسی مشران هم لري. په دوی کې هم ځنې غنی چې تر هر ډول بدلون مخکې دي بے کوره شوی خپل کلیو ته ستانه کړل شي، خو ځنې وایي چې اصلاحات هم د بے کوره شوی لستونزو سره هم مهاله کیدی شي. سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران د اصلاحاتو پر ممکنه بڼې او د دې پر طریقې هم سره یو نظر نه لري. د مثال په ډول په خیبر کې د جماعت اسلامي یو مشر وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي. په خیبر کې د پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان پر دې خوشاله دی چې قبایلی ولس بل اخره د نورو آزادولو پر ځای د خپل حقونو او خپل آزادۍ غوښتنه کوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وي، پی د بل لپاره استعمال شوی دی. تاریخ گواه دی چې دا نن یعنی د مخکې کوم پروګرامونه کیږي په دې کال کې دا ډیره د خوشاله خبره ده چې د یو کال داسې وشو یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنگ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنگ شروع کړی دا ډیره خوشاله او د شعور او د پوهې جنگ شروع کړی دا ډیره غټه د خوشاله خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کیږي.
د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غړی او په خیبر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر عبدالواحد اپریدی هم د خپل ګوند د مرکزي مشرتابه نظر لري او وایي اف سی آر د ختم کړل شي او قبایلي سیمې په پښتونخوا ورګډي کړل شي.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکړي ولکه څنګه چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکراو د انسانانو دی اوسېدو چې چېرته خلکو له عدالت لا د تګ لیاره نشته دی. بنیادي انساني حقوق د دغو خلکو نشته دغو له انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پښتونخوا حصه چې نه شو دي موږ مسالې نه حل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سملي کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت سره رسایي حاصل شي، موږ له بنیادي انساني حقوق حاصل شي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد له مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو په مخه کمپین پیل کړی چې په لړ کې ټول ګوندیز او ګڼ ګوندیزې غونډې سیمینارونه او ان احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم کړی دي. خو د خیبر کوکی خیلو یو مشر فیض الله جان وای دوی خپل دود او دستور سره ژوند کول غواړي
چې تر کومه پورې آی ډی پیز به حل شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره ته تیار نه بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دي لغواړو مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
هلته د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پارلمان غړی اجمل وزیر وای تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره شوی او پرستانولو او د هغوی پر روغتیا او تعلیم تمرکز یا توجه وشي.
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما د سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا مخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ډی پیز چې کوم د مونږ خلکو پوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دوی واپسي هلته پرابلم سي مخکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ روزگار نو اول دا سلور باندې فوکس پکار.
نو متحدہ قبائل گوند یو مشر حکیم نور څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د قبائلی سیمو اصلاحاتو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د آئینی یا قانونی حیثیت بدلون د وزیر اعظم او ولسمشر په یو لاسلیک کېدای شي، د هغې لپاره د کمیټې او بحثونو اړتیا نشته.
بشپاه کمیټې جوړې شوې دي، هر پنځو کالو کې یوه کمیټې فاټا ته ورجوړېږي، خو په دې تو شپېتو کالو کې موږ دغه حل ونه لیدلو. که چېرې دا خلک مخلص وي د حکومت وخت فاٹا سر مخلص وی دا یی سمنگ پدی فاٹا کی اصلاحات کول غواړو او دا خلق اوس مونږ د 21 اسادی کی د قومي ادارې کې شامل شي نو هغه ته پر یو آسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د مونږ مکمل اصلاحاتم کې دل شي او کومګه ځان ته صوبا غواړو مغه مونږ ته ملوي دی شي کفاټا کونسل غواړو مغه مونږ ته ملوي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي
د قبایلی سیمو راتلونکو عیني حیثیت پاړه د پاکستان وزیر اعظم هم یو کمیټي جوړ کړي چې د شاوخوا ټولو قبایلی سیمو سفرونه یې کړی دي د قبایلو ځنې پارلماني استازي پر کمیټي دا انتقاد کوي چې دولس د هرې برخې له استازو سره یې نه دي لیدلي خو ځنې یې له کار راضي ښکاري خپله د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي چې اصلاحاتي کمیټي به د هرې سیمې له ولس سره تر مشورو وروسته هغه سپارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې ولس کړي وي دی وایي په هیڅ صورت به پر ولس فیصلې یا د وفاقي حکومت خوښه یا نظر نہ تپل کی گی
وزیر اعظم صاحب جدا کمیٹی جوڑا کڑے دا ایسے نہ جوڑا کڑے کہ غستے نو قانون سازی بہل تکڑے ویل بیچ بس دار پارٹی فیصلہ منگاو کا ہوئی چھ نہ دیر درون نظر کئی پارٹی تا رشتہ خبر اندر تکو قبائل تا دیر درون نظر کئی او دا صفا ویلے چھ پ قبائل با منگا فیصلہ مسلط کو نہ برکتا سو بزئی ہر یو ایجنسی تا بزئی او ٹولو سارا وقت بھی نہیں قبائل مالکان سارا بہ ملئی مشران سارا بہ ملئی کم اسٹوڈنٹان دی اگئی سر بم بھی نہیں جی کم جرنلسٹان دی اگئی سر بم بھی نہیں مطلب ہر طبقے سر با خبر کوئی نہ اگئی رائے باخ لئی تاسو بس صرف رائے او زے کوئی اور اس تو پہ بیادا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم سے بم کینی نو اکثر اتنی رائے چھ کمائی نو اگلا بہ طریقہ کار جس سب بیا جوڑ کو اب ہم ستاسو مشورے سر انشاءاللہ نو دا ہر سے چکی گی لگیا دی اگام پدے دفع سر کی گی کما فیصلہ اوشی دے پیدا رہی سپاہی بان سبا نہ تاسف پہ مانے گی نہ منگ پہ مانے گی
جگڑا زیاتوی چھ دا قبائلی سیمو اصلاحات و پاڑا بل بیڑے کار نہ اخلی او طرح گو چھ دا ٹول سیمو یو متفقہ نظر نوی راغلے حکومت بہ ہیچ گام نہ اخلی تر وقفه ورسته د جمهوریت خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاست د خبرونه په دویمه برخه کې درته د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني بدلون په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استادو د نظرونو لنډیز وړاندې کوو په تیرو ټولو خبرونو کې چې موږ له څومره پارلماني استادو سره خبرې کړې دي هغه ټول د قبایلی سیمو پر رایج قانون اف سی آر کې یا بدلون غواړي یا د دې بالکل ختمول غواړي ورسره د قبایلی سیمو ټول پارلماني استادو په نظام کې هم اصلاحات غواړي او دا ضروري بولي دوی البته په پوره سوچ او فکر او په تدریج جی ڈبل د اصلاحات او عملی کولو پلویان دی خو په دوی کې ځنې وای تر هر ډول بدلون مخکې دی به کور شوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي ځنې بیا وای چې سیمو ته د خلکو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي چې یو ځای سره چلیدای شي لدی پرته د قبایلی سیمو پارلماني استازي سیاسي ګوندونه او مشران د راتلونکو آئینی حیثیت پر شکل بیلابیل نظرونه لري د مثال په توګه د پارلمان ځنې غړي وای چې قبایلی سیمې د پر خپل حال پرې خدل شي او یوازې د پی اف سی آر کې یو لړ بدلونونه وشي چې د ولس اساسي انساني حقوقو ضمانت وشي او دا خوندي پاتې شي مقامی اسمبلی او سینٹ غړو دویمه ډله غنی چې ک قبایلی سیمې د وفاق پر ځای د خیبر پختونخوا یا صوبایي حکومت تر واک لاندې وروستل شي او نور حیثیت یې همدا پاتې شي نو ښه ده دریمه ډله د قبایلی سیمو لپاره د یو منتخب خود مختار شورا یا کونسل غوښتنه کوي چې ټولې چارې د قبایلو په لاس کې وي له دې وړو بدلونونو علاوه د قبایلی سیمو ځینې پارلماني استازي د درې ډول نورو او لویو بدلونونو غوښتنه کوي یوه ډله وایي چې قبایلی سیمې د ځان ته صوبه جوړ کړل شي بله ډله وایي چې د کوارټ له سورنګ هغه خواته د خیبر پختونخوا ضلع لکه کوارټ هنګو کرک بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او ټانک دی له صوبې بیل کړل شي او دا د لاورکزیو کورمې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او هلته له موجودو ټولو نیمه قبایلی سیمو سره یو ځای کړل شي او بیا له صوبه دی جوړ کړل شي دوی وایي د کوارټ له سورنګ بلې خواته دی خیبر باجوړ او مومند او ټولې نیمه قبایلی سیمې د پختونخوا له ورپاتې ضلعو سره یو ځای کړل شي او بله صوبه دی جوړ کړل شي د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو د استازو دریمه ډله د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځنې سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلی سیمې د ټولې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي خو په دوی کې ځنې د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي فند غوښتنه کوي دوی ویره لري چې که قبایلی سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د پرمختیا لپاره ځانګړي پیسې ونه لري نو د پښتونخوا نورو ضلعو پر طلب وروسته پاتې وي چې هیڅ ګټه نه لري اوریدونکو دا خو د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر ممکنه شکل یا بڼې د پارلمان غړو نظرونه ول. د پارلمان د استازي د دې بدلونونو د عملی کولو پر کړنلار هم سره یو نظر نه لري. ځنې غواړي چې د سیمو مشران، پوهان، دینی عالمان، ځوانان او د پارلماني استازو د مشورو پر اساس د یو بدلون راوستی شي. ځنې نورې وایي چې د اصلاحاتو لپاره دې د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې ممکنه سپارښتنې عملي کړل شي، خو ځنې نور یې په قبایلي سیمو کې د پاکستان سپریم کورټ او ان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټول پوښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لس او د نیمه قبایلي سیمې یو او په سینټ کې د قبایلي سیمو اووه استازي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه موږ درې میاشتې کار وکړ او له هر پارلماني استازي سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په نولسو استازو کې له اوولسو سره په خبرو وتوانېدو. په تیرو درو میاشتو کې مو په بیا بیا په قومي اسمبلی کې د مومندو له استازي بلال الرحمن او د باړې له استازي ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکې اونۍ به بیا له یوې نوې موضوع سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو